کسان چې تعلیم یافته هم په دې اړوند پوهاوی نه لري، هم همدغه رسنیو د لارې نه ډېر زیات کار شوی دی، خلکو پوهاوی رامنځته شوی دی.
ننګ صاحب، یونیسف وایي چې 14 میلیونه ماشومان په افغانستان کې کافي خواړه نه لري او څه باندې 1 میلیون له خوارځواکۍ سره مخامخ دي. ستاسو په نظر مشکل چیرې دی؟ ولې وضعیت داسې دی؟
د غذا په باب کې چې کمبود په ټولنه کې وجود لري، طبعا هغه اسی پذیرسري نه ترینه بیا اطفال دي، ځکه هغوی خو لاس او پښې نه لري چې دوی ځان ته ډوډۍ تهیه کړي، خو په یو چا باندې اتکا لري. اما هغه څوک چې دی په اتکا لري، هغه هم په ژوند کې د مبارزې نه لاس اخیستی ده، بلکې څه شایسته نه چې شای نه چې د دوی کورنۍ متاثره کېږي له فیصله له کمبود د غذا څخه، نو پر ماشومانو باندې مستقیم اغیزه طبعا چې راځي. او پرته له دې نه د کلونو کلونو نه د پیړیو نه په افغانستان کې ماشومان چې دي هغه د ښې ډوډۍ له نعمت څخه برخمن نه دي. مثلا د ماشومانو هغه شي ته چې زړه کېږي هغه دوی ته مهیا نه ده. د افغانستان ماشومان استاد وګورئ چې موږ یعنی د موږ 80% ژوند کلیوال ده، نو په دې کلیوالو سیمو کې ډېر د ښار شیان چې د ښار په دوکانو کې دي هغه ماشومانو ته نه رسیږي، نو دوی ارمانجن لویږي. دا په خپل بیا یو نو حقده د ارمان یا حرمان هغه دوی سره پیدا کیږي، د محرومیت یو حقده. دا په ماشومانو په تربیت باندې بیا ډېر خراب اثر غورځوي. او بل دا ده چې بل مسله د افغانستان کې د اقتصاد د نه تولید مسله ده. تاسو ویل چې دوی ولې خوار پاتې کیږي، په دې دلیل چې افغانستان کې اقتصاد ډېر بدوي ده، بیا تک عایداتي اقتصاد ده، یعنی یو کس راوړونکی د ډوډۍ ده تک عایداتي، نو دا ټولنه کې بیا دوی سترګې هغه په اصطلاح د کور مشر ته وي، دا د مجبوریت دغه ډاکټر صاحب ته دغه پدیده له دې ماشوم سره چې تر لوړکتوب نه پاتې کیږي چې دوی ګوري چې پلار یې کله په ترحم کوي، کله کور کې خوشحالي ده چې یو شی راوړل کیږي، نو دغه شان هم په اصطلاح د محتاج او هیله طلبه ماشومان روزل کیږي په علم نفس کې یا د روانشناسي کې همداسې یو تعبیر ورته راځي. نو دغه ټول تاثیرات لري، ذاتي اقتصادي مزمن د دې پیړیو ده، دغه نور تبعاتي چې دی هغه له پیړیو دي. په افغانستان کې اوس مشکل دا ده چې ډیرو رژیمونو اقتصاد سازي و نه کړه، دوی ته پیسې راغلي، مثلا دوی د حکومت چلولو لپاره بودیجه جوړوي، هم په دې بودیجه کې اوس د دې منګ خپل د افغانستان بودیجه چې منګ ګورو په دغه مسایلو کې دوی ته هیڅ وقفیات نشته. په زکات په باب کې د دینی مسلو کې کوم طرف ته د حکومت باب نه و، اول ته وشره او زکات او دا مسایل چلیدل، یو حبو دیناره د ماشوم د ژوند لپاره، د غدي پرورش لپاره، د تعلیم لپاره، د خوشاله محیط ایجاد لپاره، لکه پارکونه، تفریحي میدانونه، د ورزش یا نور نغشان چې ماشوم ورته ضرورت لري، نو دا نه دی په ایجاد شوی. یعنی معنی دا چې نظامونه او په خپل د اقتصادي سیستمونو د نه ایجاد لري دغه اثرات موږ ته په میراث پرېږي دي. هغه څه چې موږ دیانت او دینداری ورته وایو، هغه دین په اصطلاح د دین سالاری، د هغه اثرات هم په قطعي توګه ماشومانو ته نعمت او خیر نه رسیدلی. ډیر اندک غوسه ډیره رسیدلې ده، پټکه ډیره پی رسیدلې ده، هغه ته همیشه تر ډیره وخته ماشوم غوسناکه خلک لیدلی دي، مشران د لوی لوی سړی یا مور غلمغالي مور لیدلی ده، ځکه هغه لس کاره د کور کوي، ماشوم ته مینې ته وخت کم پاتې کیږي.
ډاکټر صاحب، خوارځواکۍ یا سوې تغذیې د اثراتو په اړه مشاوریدونکو ته وایست څه اثرات لري اوس چې تر بل هر وخت ډېر افغان ماشومان له خوارځواکۍ سره مخامخ دي؟ ویل کېږي چې یو شمېر به مړه شي ځکه چې کافي خواړه ونه رسېږي، مړه به شي، او یو شمېر دور ممکن خدای وساتي او پاتې شي. په آینده کې به د دوی په صحت باندې د دې تاثیرات څومره وي؟
بله، متاسفانه موږ د ماشوم نړیوال ورځ په داسې حالات کې لمانځو چې تقریبا لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، زموږ ډېری ماشومان د خوارځواکۍ سره مخامخ دي. د خوارځواکۍ ډېر بد اثرات دي، هغه چې فزیکي مشکلات رامنځته کوي او بالاخره د مړینې سبب کیږي. یو تعداد عصبي او رواني مشکلات رامنځته کوي. کسان چې ژوندي پاتې کیږي هغې ماشومانو کې د ذکاوت قوه په تحلیل باندې ځي او ذکاوت قوه یې خرابیږي، او د رواني د لحاظه انټلیکچوال ډیسیبلټی او توې لکه تاخور عقلي او تطقاول کې د مینټل ریټارډیشن دا واقعیت د روان او د مغز د انکشاف چې دی دغه نمو د بټیوالي سره مخامخ کوي او دغه ماشومان به په راتلونکو کې یعنی د ذکاوت لحاظه معلول یا مایوس او بس او د ټولنې په اوږو به بار وي. خوارځواکي ډېر یو جدي ستونزه ده او یو جدي کلینیکي سندروم دی چې هم فزیکي مشکلات لکه مخکې مې چې یادونه وکړه چې زیاتره بیا د مړینې لامل ګرځي او هم هغه څوک چې وروسته ژوندي پاتې کېږي هغوی به د رواني د لحاظه یو پیاوړی شخصیت نه وي، یو پیاوړی انسان به نه وي، لکه نارمل انسان به نه وي. په ټولنه کې به لاسته راوړنې ډېرې ونه لري، ځکه هغه څوک چې د انټلیکچوال ډیسبلټي یا د ذکاوت او د حافظې یا ضعف او معلولیت سره مواجه نو هغه نه دی مکتب ویلی شي او نه تعلیم او تحصیل کولی شي، یعنې پرمختګ نشي کولی. دا به هم د ټولنې په اوږو باري. دا یو ډېره غټه مهمه موضوع ده او ډېره خطرناکه موضوع ده. الله دې په افغانانو باندې رحم وکړي، نو دغه مشکلات په راتلونکي زیږولی شي.
ډېره زیاته مننه. د طالبانو د حکومت نظر مو هم پوښتلی دی چې دوی د ماشومانو لپاره څه پروګرامونه لري. د طالبانو د حکومت اطلاعاتو فرهنګ وزارت مرستیال او ویاند ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته داسې وویل.
اول باید وایو چې موږ د ماشومانو د ورځې په مناسبت وعده کوو چې د ماشومانو د ژوند د ښه کېدو لپاره به ټوله هڅه کوو. اسلامي امارت د شهدا او معلولینو وزارت له لارې د کار ټولنیزو چارو وزارت له لارې د مختلفو نورو لارو نه د یتیم خانو د پالنې لپاره توجه کوي. همداراز د ماشومانو د روزنې لپاره تعلیم او تربیه کې هم ځانګړي پروګرامونه شته تر کار لاندې دي چې هغه به ترسره کیږي. هغه به وزارت ماشومان سی به سرپرست دي خو پر ټولېدو په تعلیم او تربیه کې د هڅې او کوشش لپاره کار کوي. بل دا چې هیوادوالو باندې مو هم غږ دادې چې ماشومان د ټولنې هغه ډیر متضرر قشر ده، ټول باید همکاري وکړو چې د ماشومانو د ژوند ښه کېدل، د تعلیمي حالت غوره کېدل او د هغو د سرپرستی لپاره خپل مسؤلیتونه ادا کړو. خصوصا هغه ماشومان چې یتیمان دي، وارثین نه لري، یا هغه سی په سوی تغذیه باندې بوخته دي او یا ناروغان دي، هغو ټول ته لاسنیوی وکړي. زموږ ملي تجار، زموږ ملي سرمایداران د ماشومان لپاره ځانګړې پاملرنه وکړي باید. او اسلامي امارت هم د یو مسؤول جهت په توګه باندې په خپلو ټولو او توان او امکاناتو سي لري د به استفاده کوي د ماشومانو د ژوند د بهبودي او د هغوی د تعلیمي حالت او صحي حالت او بیلابیل حالت د بهبود لپاره.
بله، د شاغل مجاهد څرګندونه مو واوریدلې. شاغل لال، د شاغل مجاهد په خبرو کې ډېر اشاره د افغانستان روان وضعیت ته پکتو دی ته و چې یتیمانو ته به توجه زیاته کوي او یا به د ماشومانو تعلیم ته توجه کوي. پر دې سربیره ماشوم پارک ته ضرورت لري، ماشوم کتاب ته ضرورت لري چې په افغانستان کې په دې برخه کې ډېر کم کار شوی دی. که څه هم په تیرو شلو کلونو کې یو څه ناڅه کتابونه د ماشومانو لپاره ځانګړي چاپ شول، د ماشوم ادب ته څه ناڅه کار وشو، ماشوم ترانو ته ضرورت لري. په دې اړه که تاسو نظر څرګند کړئ.
من خو د مجاهد صاحب ژمنې او خبرې چې دي دوی پورې اړتیا لري، خو خبره ده همیشه مخکې حکومتونو او ډېری حکومتونه دا ژمنې کوي، خو هغه ژمنې چې په عمل کې پایده شي او ثابت شي. که موږ د تیر شل کلن حکومت د ماشومانو وضعیت ته وګورو، که هغه یتیم خانې درلودلې او که د هغه ماشومان چې متخلفین و د قانون د تربیت مرکزونه و، هغه موږ د نږدې نه څارل. باور وکوئ چې د حکومت تخوان هغې ته هیڅ شی تخصیص نه و په کلنۍ بودیجه کې، او دا اوس نو هغه به همیشه په مرستو باندې د موسساتو په مرستو باندې په نړیوال موسسات ملي موسساتو په مرستو باندې به دغه مرکزونه چلیدل او د ماشومانو دپاره به څنګه خواړه او د استوګنې او د لباس او پوشاک دغه شیان به برابرول. نو حکومتونه تر دې حده پورې تنبلۍ نه کار اخلي، د هر څه لپاره په سالانه بودیجه کې بودیجه ځانګړې کوي. ولې د ماشومانو د بهبود لپاره، د ماشومانو د اړتیاو لپاره په سالانه بودیجه کې څه نه دي. خو دغه ټول زه بیا هم راځم دې ته چې دغه د هیواد اقتصاد پورې تړلې دي. کله چې د هیواد اقتصاد کمزوري هغه په بشري حقوقو باندې او په ځانګړي توګه باندې د ماشومانو په حقوقو باندې مستقیمن منفي تاثیر کوي. کله چې اقتصاد ونه وسیږي نو طبعا کومنګ نه یوازې د ماشوم تغذیه ته سوی تغذیه ته باید وګورو، منګه د هغه د مور سوی تغذیه ته باید هم وګورو. کله چې منګه مند ماشومان زګي فکر نکوم زورستا په دغه کې خبرونه کې یو ځای فلم ډاکټر سره په دې باندې خبرې کړي دي کنه دي کړي، او من ګورو چې زمنګ ډېرې ماشومان د زګون په وخت کې منګه د لاس اور کوو، هغه په دې وجه باندې چې د مور هغه سوی تغذی سره هغه مخکې مور ته خوړنه دی ورکړل شي، کله چې مور ته خوړنه ورنکړل شي نو هغه څنګه سالم زوی وزګي، چې بیا کله زوی وزګي هغه ته خوړنه سالم نه رسیږي، او هغه چاپیریال چې تاسو ورته اشاره وکړئ چې ماشوم نور ته اړتیا لري او د نړۍ نور ماشومان د پرمختللې نړۍ نور ماشومان هغه ته لاسرسی لري او دغه ټول امتیازات او هر څه هغه ته میسر دي، ولې زمنګ ټولنه چې یو پکې ټولنه ده اندنې چې ساده مستقیمن خلق د فقر لاندې ژوند کوي، او همدغه چې د شپېتو پیندو شپېتو په شاو خاکه مستقیمن د لوګي د کرف لاندې غټان ژوند کوي، او خلک هم د شپې په لوګه خېټه باندې ودی کیږي، نو دا طبيعي ده چې په داسې ټولنه کې د ماشوم وضعیت د اندېښنې وړ دی. زه یو بل مهمه خبره بل توکم، تقریبا ډاکټر صاحب ته معلومه ای چې ننګرهار کې څو کال مخکې تقریبا واتله کال مخکې شاوخوا داسې یو سروي وشول چې الته هغه بمونه چې په جنگونو کې استعمال شوی وو لکه په توره بوره باندې په شنوارو کې په مور بمو په نورو ځایونو کې دغه بمونه دونه زهرجن وو چې د مورګانو په دغه باندې روان او په نورو فزیکی مسایلو باندې مستقیم منفي تاثیر کړی وو. کله چې ماشومان پیدا کیږي نو هغه معذور پیدا کیږي. دا چې ډیری پیښې په ننګرهار په روغتیا ریاست کې یا په صحتامه کې هغه تست شوې دي، او دغه څېړنه دا ښودلې ده چې دغه بمونو استعمال سره د ماشومانو زیګون باندې مستقیم منفي تاثیر شوی یا معذور پیدا شوی یا د دوی په فزیکی لحاظ باندې د قد او د نورو مسایل چې هغه رشد او نمو کوي هغه قوی له منځه وړي دي.
ډاکټر صاحب صافي څخه پوښتنه کوو چې تاسو مخکې ول چې ماشوم د سپین کاغذ پښان دی، زموږ په وطن کې ځین خلک وای وای دا چې د نورو هیوادونو په پرتله په دې هیواد کې جنگ دومره ډیر دوام وکړو، هغه دا چې زموږ تهداب لغه ماشوم توبه خراب شول کیږي، ماشوم لکه څنګه چې شاغل ننګ هم ورته اشاره وکړل، شفقت او مهرباني ډیر محروم دی، په کور کې ځپل کیږي، په کوڅه کې ځپل کیږي، په مکتب کې ځپل کیږي، هم دا چې بخل او عقده او بدبینی سره یو ځای لویږي. که په دې اړه نظر څرګند کړي چې په ماشوم توپ کې د ماشوم تهدا په لوین یعنی انسان په شخصیت باندې څومره اغیز لري،
د شخصیت جوړونه د ماشوم توپ مراحل او د نمو او انکشاف مرحلو مشروع کیږي. هغه تک محرومیت سره مواجه شي او د من راضي ماشوم او هغه تک تشدد او د تاوتریخوالي سره مواجه شي، او یاد چې د هغه مقابل کې بے تفاوتي وشي، او یا په بعض مواردو کې ډېر یو افراطي صمیمیت هم مختلف رواني شخصیتونه مرزي شخصیتونه رامنځته کوي په راتلونکي کې، او دغه ماشوم به په راتلونکي کې د مختلفو ستونزو سره مخامخ وي چې هغه نو تقریبا 12 رواني شخصیتي اختلالات یا ناروغۍ دي چې په ماشومانو کې رامنځته کېدلی شي. اصلا خو انسان خدای پاک چې پیدا کړی دی آزاد او حر پیدا کړی دی، دغه ماشومان چې کله لکثر لویږي او په څپلېږي تقریبا د درې کلنۍ نه وروسته د زیاتره غواړي چې خپل نظریات څرګند کړي او خپل غوښتنې څرګند کړي، او ما ماشومانه غوښتنې څرګند کړي. په هغه متاسفانه په هغه وخت کې مېندې او پلرونه یو خزمون په ټولنه کې مشکلات ډېر زیات دي، او دا چې ډېر زیات ماشومان راوړي، یعنی مور او پلار ډېر زیات ماشومان راوړي، هغه تر رسیدګي نشي کولای، دا هغه غوښتنو تر رسیدګي نشي کولای، او کله چې دا کار ستړی راځي ځکه یو کس کار کوي او غړي سومانه کوټه چې کله راځي دومره دغه توانمندي پکې نه چې د ماشوم غوښتنو ته وخت کیږي، دا هغه ماشومان غوښتنو ته مثبت جواب وایي، متاسفانه منفي جواب ورکوي. بل دا دی چې دا چې فکر کوي چې دغه ماشوم ته وایي موږ تاسو مطلب لرو وایي خور دی کلانکار وایي غلې شه ته خبرې مته او ته په څه پوهیږي، ته ماشومې احساس کم ترې ته دغه مرحله نه شروع کیږي، دا ماشوم همیشه فکر کوي چې زه یو اټ شیر نه یم، دغه په ځان بسیا یا په ځان باورمنتیا صدمه یې نه ده، دغه ځای نه چې کله دا صدمه وکړه دا پراتلونکي کې زیاتی یا بل اخره دا یو منځوي شخص وي حال دا چې د بخزه کاوت او استعداد ولري اما د خپل استعداد تخکار کول په اړوند باندې په ځان باندې پاور منتیا نه لري او بل اخر دا تخکار شي چې د ورسره په استرابي او یا په نور رواني شدید اختلالات او کجور خدان باندې خپل شومدارنګ شخصيتي اختلالات باندې چې ډېر زیات مهم دي ځکه یو ورته شخصیت جوړ شي ته مرزي حالت ګرامن سره شبيات ده جوړې ده ډېر زیات مشکل ده په دې خاطر باندې نړیوال روغتیایي سازمان بالکل خصوص د رواني ناروغیو په اړوند یا په برخه کې د شخصیتي اختلالات دوه محور ته بیلی دي په دې منځو کې د دې درملنه بیا د امکان نړی رضایت لري او ډیر زیات خرچه او ډیر زیات مصارف پړي او د څوک ته توجه هم نه کوي نو ډیر زیات سپونز دي جنگ جګړه محرومیتونه مهاجرتونه او ماشوم ته نه توجه کېدل کورنۍ کوتري خواله د مور او پلار منځ کې مثلا ریوبل نه په هاوی یا ریوبل نه درک کول دا د لامل سی چې پور کې کورنۍ ته تلخ والی را مڅ شي کورنۍ ته تلخ والی ډیر زیات ماشوم پروان باندې غیزه کوي همدارنګه د غذایی محرومیتونه ډیر زیات خوارزواکی او د ویتامینونو کم بوت او دا ټول د هم په فزیکی رشد او نمو باندې منفي غیزه کوي او هم پرواني رشد او نمو باندې غیزه کوي او بل اخره دا به پراتلون چې سالم انسان د رواني لحاظ او هم د فزیکی لحاظ نه
ډیر خلک فکر کوي چې خدای روزي رسان دی د ته توجه نه کوي چې څومره ماشومان څومره کولې شوغم ډیر پیدا کوي او دوی وایي چې په صدر اسلام کې په دې تاکید شوی و چې نفوس زیات کوي ما ځین خلک وایي چې په هغه وخت کې د مسلمانانو شمیر کم و کمیت مهم و خوس د کیفیت مسله ده په دې کې تبصره وکي مهرباني
موږ دا تقریبا په تعلیمي څه کې په هدفونو کې هم داسې یو شعاري تلرو لکه ایجوکیشن اس ا هیومن رائټ او ایجوکیشن اس ا هیومن کیپیټل یعنی ما یو دی یو حق موضوع ده یو دی یو ظرفیت موضوع ده چې دا په کیفیت پورې تړلې لري یعنی تنه دی حق مسله نه ده چې یو شی چاته مهیاتی البته دا تعلیم په اخیره خو عام مسله ده چې دینی له نظر د ماشوم هغه حقوق چې کوم دین ورته یې خدي نو هغه باندې څوک پوسی او مسلمان نو یو ماشوم باندې په مشکله وځيږي هغه مسله چې په کثرت کې اطفالو کې راغلي ده دا اول خدای روایت قوي روایت نه ده دا روایت ضعف لري په سلسله روایت کې د حدیثو چې کله موږ جرح او تعدیل د حدیث کوو نو دا حدیث په ضعیف حدیثو کې راځي د خنده چول یا فیصله معنی چول د نسل د تولید پوړاندې په دې کې بیا بحثه شرعي بحثه چې په کومو شرایطو به او خنده چول یا مثلا هغه جلوګيري چې کوي فیصله هغه پکې شرعي حکم نسته ما محدودیت هم نسته یعنی ته باید هم حسب ظروف چې ده کچیرته یو کورنۍ د پرورش لپاره په اصطلاح اهلیت ونه لري او توانمندي ونه لري دا د اهلیت موضوع چې مونږ یادو په دې کې توان هم ده امکان هم ده او په دې کې زمان هم ده داسې دوه درې په دې دوه سره تړلې مسله ده شرعي بحث کې نو دا چې مهایا نوي بیا په تا باندې لازم نه ده چې اطفال دې کې عامه مسله ده چې په اسلامي ټولنو کې زاد ولادت نرخ ډیر لوړ ده نو د اقتصادي ودې لپاره دوی ته ټولو پسمنده دي یعنی دوی د ودې لپاره ډیر زیات قدمات او کار ته ضرورت لري چې دوی ورسره بالفعل نه لري نو په دې کې بیا چې کله هغه اسیب تراسو چې اسیب څوک پکې ویني په دې لوی اقتصادي فیصله د جغرافیا اقتصادي کې چې کوم انسانان اوسېږي په خصوص اسلامي هیوادونو کې کومه جغرافیا کې اوسېږي په دې کې زاد ولادت ډیر ده اطفال ډیر دي ښه چې ډیر دي اوس د دوی خپل د خلکو اوس بحث کراسو اوس دوی اسیب پذیری لري اسیب پذیری تر ټولو ډیر اطفال لري چې دا چې ده نو ولې تاسو ضرر پېښ کړی ده اقتصاد هم ضعیف ده او د نسل هم په اصطلاح باندې دوش د ټولنې او باندې دوش د نورې ټولنې په اصطلاح پر مختلو هیوادو ګرځولې دي دا ډیر عمده بحثه بل یو بحث هم ده پکې چې د ډیر زاد ولادت سره د پرورش ته رسیدګی نه د سوي منګه په اقتصادي ضعفونو کې یو عامل دا بولو چې دا مسلکی قدر یا د کار مټي دا ناتوانه دي او د ناتوانۍ دلیل چې بیا لټو هغه کې بیا دی وړو کې شروع نه دی یو انسان دی شروع نه بس راځي هغه ته ګورو چې دای غذای صحیح نه و پرورش صحیح نه و تعلیم صحیح نه و هغه منابر چې دور سره سروکار درلود پاغه ټولو کې ضعف درلود مثلا مور او پلار دی پرورش نه راشرو ضعف پکې ده کورنۍ یو کور غړي ضعف پکې ده مسجد رسیدګي کم کړی ده پرورشګاو یا د روزنتونونو یې رسیدګي کم کړی ده د یتیم جاي چې په یتیم خانو کې پرورش نه ده سوی که مکتب وو په مکتب کې صحیح تربیت نه ده سوی که مدرسه ده که کورس ده که کوڅه ده چاپیریال ده کلی ده یا میډیا ده یا دې ته ورته که خیریه نهادونه دي مؤسسات چې پرورش د اطفالو ته کار کوي ګورو چې دا ټول نواقص لري او نواقص یې عمده دې ته ورګرځي چې دوی امکانات کم ل درلود مور او پلار بوختو تربیت نه ده کړی ولی بوختوي ضعیف او غریب او کارم ډیر کا او مجبوری او ډوډۍ هم ډیره پیدا کوله نو دا ټول هغه اقتصادي عواملو ته ورګرځي زما په نظر یو مسله دا ده چې په اطفالو په پرورش کې د دینی لحاظ تر ټولو بهترینه دوره د عمر ابن عبدالعزیز و چې د عمر ثانی وایي دا په دې کې کوو ګورو دا نظام چې ده د عمر ابن عبدالعزیز دا تر ټولو زیات قوي اقتصادي درلود یعنی اقتصاد محوري په نظام کې موجوده و دا دینداری محوري چې و هغه فردي ژوند کې و یعنی جبر او جبروت پکې نه و چې دا ټولنیز جبرونو تراسي امر اوسې نه هي اوسې داسې و کې هغه څه مکوي بلکې دا تقوا او دیانت او پرهیزګاری د عمر ابن عبدالعزیز په وخت کې د انفرادي ژوند ته د خدای او د انسان ترمنځ معاملې ته پریښوله نو ځکه د نظام بوج کم سو د فتن ټول غدرانه بوجونه چې له پخوانی خلافتونو ته دوی ترغلي هغه دوی له مټونه کم سو ځکه دا دروند مسله و چې هلته به نظامونه او امر بالمعروفونه به د خلکو تقوا به کتل د خلکو ایجاب به کتو د خلکو پرېز به کتو دا یو نوې استبداد ایجاد کړی وو دا لږ یو وخت به د خطرلار نشم ډېر نو به تر اگر زم د اصل پرورش کې چې زمنګ د ټولنو عیارول دا ټول له اقتصادي منابعو سره اړه لري
ډېر زیاته مننه لټولو ملمنو د رواني روغتیا متخصص ډاکټر صاحب ایمل صافی د افغانستان د تحقیقاتي بنسټ رئیس ښاغلی محمد آصف ننګ او د بشري حقوقو د سازمان